په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
جماعت اسلامی په بیلابیلو خرنو کې د مظاهرو په کولو سره پر حکومت د ګرانۍ کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو بل کس په هدفي برید کې وژل شوی. نن په ایشیا 500 وره کرکټ کپ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې لوبیږي. د خبرونو تفصیل: جماعت اسلامی د سپتمبر په 2 د پاکستان په بیلابیلو خرنو کې د ګرانۍ په ضد مظاهره وکړي. په پېښور، پټا، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خرنو کې راوتلو مظاهرچنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان دي ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونه د غریبو خلکو ملا ماتوي.
لسکم 100 روپے پا مارکیٹ کی دک پا لسکم 200 روپے دا اغا استحصال دے پاگست کی را پسی بلونا رو لے گر دا سی بلونا جاگا دا مرک پروانی بھی او بیا را پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او ڈیزلو کی انزا پاؤں کرا.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلې او بلې زخمی کړی دی. د میرالی تړنی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر پر 2 په میرالی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې. پولیس وایي چې پلټنې روانې کړې دي چې دا معلومه کړي چې دغه کسان ولې په نښه شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو ټول کړې شمېرې ښیي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې په 15 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې له 40 زیات ځایي قومي مشران، سیاستوال او فعالان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان حکومت په ځینو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سي ځواکونه ورغوښتي دي. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې د سپتمبر په 2 نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو په ورغونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولی دی. چارواکي وایي دا کار یې د شی او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی چې د اګست له 15 راهیسې یې اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې بزور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلې تر هغه به بشپړ امن را نشي. منګل د سپتمبر پر 2 په کټ پکوړه کې د خپل پلار او نوموتی سیاسي مبارزه تولا منګل د تلین په مناسبه جوړ شوې غونډه کې وویل چې هر حکومت د جبري له درکې د مسلې د حل وعده وکړي خو عمل پې نه کوي. د پاکستان اوسنی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ درې میاشتې مخکې چې کله سینیټر وو په سینیټ کې د وینا په وخت ویلي وو چې جبري غیبونې هیڅ مسله نه ده. هغه زیاته کړې چې د بلوچستان ځینې قامپالي ګوندونه او د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوچ پرسن په زور د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو ښایي خو دا په لسګونو هم نه دي. خو هیومن رایټس واچ او نورو نړیوالو بشري حقونو ادارو ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه خلک په زور غیبوي. په 2018 کال کې جوړ شوی د پاکستان حکومت مطلب خواه یو کمیشن ویلی چې تر اوسه تر 3000 زیاتو لدرکه خلکو قضیه حل کړی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وایي د طالبانو حکومت د سپتمبر په 3 په خلغړم د سپتمبر په 2 درې خبرلان لبند خوشی کړی دي. دغه مرکز په دغه مرکز پر ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر دی لیکلي چې د طالبانو څخه دا غوښتنه هم کوي چې دوه نور بندي خبرلان دي هم خوشی کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هغه تنقیدونه رد کړي چې وایي له روسي ځواکونو د خپل خاورې بیان ول لپاره اوکراني سرتیرو عملیات ډیر ورو روان دي. هغه پر ټلګرام لیکلي چې څوک هر څه وایي خو اوکراني ځواکونه پر مخ روان دي. زیلنسکی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې په رسنیو کې ځینې امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل شوي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په کمزوري خفګان ښولی و. د 50 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلاديش په لاهور کې سیالي لري. دا لوبه د پېښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي. پرون د سپتمبر پر 2 د دې سیالیو په لړ کې د پاکستان او هند سیالي د باران د وجې بې نتیجې پاتې ورسېده. د سریلانکا په پالیکالی کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ هند وکړ. په 9 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 268 منډې جوړ کړې. د باران له امله پاکستان بیټنګ ونه شو کړې. د دې لړۍ په مخنیو شویو سیالیو کې پاکستان، نیپال او سریلانکا بنگلادیش ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواښ نه واورېدل. په روانه خپرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان کې د ګرانۍ پر ضد د ولسي احتجاجونو لړۍ روانه ده. پرون د جماعت اسلامي په مشرۍ په مردان کې احتجاج وشو. د باجوړ قومي مشرانو او سیاستوالو حکومت غواړي چې افغانستان سره د عامه تګ راتګ او تجارت ناواپس لار ورته خلاصه کړي. یو ځایي سوداګر وایي چې حکومت دا غوښتنه ومنله نو د سیمې اقتصاد به پر پښو ودرېږي.
چاول مده باجوړ کې د باجوړ دکاندار خلې اتر ته غړلې ا باجوړ کستم پایده کې یا تر ته چې په کونړ کې کم دی غته پایده کې.
او د دېونه په نوی نړۍ خبرونه کې د سیمې د هغو جنو خبري اوري چې وایي کورنۍ وي په کالج یا پونتون کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړي.
چکل ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبر او کړه ما ځان سره وی چې مده سیسو خبر او کړه چې بری ټولو بدو لګي.
هله دال مشال رادیو سره ووسه. اولنۍ موضوع ترازو جماعت اسلامي پرون پټرول ملک د بجلی او پټرولو د ګرانې دو پر ضد احتجاجي پر لټ وهلې. او تر دې مخکې سوداګرو په بیلا بیلو خارونو کې مظاهره کړې وې. احتجاجیان وویل چې حکومت دې د ګرانې ختمولو او د خلکو ورځنی ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. د جماعت اسلامي مظاهرچیانو خبرداري ورکړې چې د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد به احتجاجونه پراخه کړي. تر دې ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په اسلام آباد کې په غونډه کې ادا کړې و چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي ستونزې د خپلو ګټو لپاره کاروي. البته هغه وعده کړې و چې حکومت به د بجلی، ګاز او تیلو بیو باثباته ساتلو کوښښ وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلتې یاد ګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لټوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بیلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپے شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینه سرکاري قیمت د فی کیلو لس کم 100 روپے په مارکیټ کې د په لس کم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاکستان کې راپسې بلونه راولېږل داسې بلونه چې هغه د مرګ پروانې دي. او بیا راپسې په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دوکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر سوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانې شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارو باندې سیل کوي. او دوی چې دا مارکیټ بند کړی دم د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دي، ظلم روان دی. اوس کبیلونه تاسو وګورئ دومره بیلونه راغلي دي. زه یو ورکوټي دکاندار یم، نارمل دکان مې دی. که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بیلونه خرچې به برداشت کوم که دا بیلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 50 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په 2 د تیلو په بیو کې د لیټر په سر 45 روپے زیاتوالی راوستو چې وروسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې شروع شوې. پا په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي، چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګۍ دومره زیاته شوې ده چې بس وسم پسې شي وس نه رسي، د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو، داغه بلونه ډیر زیات راغلي دي، موږ پریشان شوی وو زده مهنګای د وجه، او دا دویم دریم ورځ د مارکیټ ټول بند دي، نو د وجه د مزدوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولې او حکومت په ګران باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
لایوی اون راسته پاکستان په بلا بلو خارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غریبي او د سوداګرۍ کمواله دا غ چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ ته. که څه هم نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیلابیلو ویناو کې د ستونزو د حل وعده کړې دي، خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان دا شماریاتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه تیر د اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و. د پاکستان نگران حکومت د اگست په 1.5 د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 43 روپو زیاتوالی اعلان کړی. د ولس لخوا شوخوا تیر یوې هفتې راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهرې دوام لري. دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرولو، ډیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي، د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسر ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي.
نه جی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نفس کمې دي شي، بلکې تاسو خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوې ده. دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زمانه ده خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلٹی طرف تلاڑ سی ایجاد دننا ملک نہ بلکہ باہر نړی خاص کر تیل او قیمتوں پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے نو کدا ټول پیو خو دا کی روان سی انه به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالی کمی دی شي.
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پټرول نرخ خوشه 305 روپے او یو لیټر ڈیزل نرخ 301 روپونه بره دی. دا ډول لزیاتو ټیکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې ولس د ګرانې لوجې ډیر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او ولس ته ساتنتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي.
حکومت چې ګمنه په خپل خرچه کې لکم کمون راولي، کم چې الیټ کلچر دی، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې چې ګمنه نو ډیر های پالیسی ریټ دی، مطلب دا چې لګه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی. مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو، کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دي اس قسمه، مثلا پابډا سمره ملازمین چې ګمنه فری دي نه علاوه ججان دي، هغه سمره فری یونټ به استعمال، سمره فری پټرول، دا چې جون چې ګنه لګه دا کله ګولی نه او عوام ته خو یو غلط سی ګنه. او درم احمد دار چې لګه سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موري جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردوونکو په ګلګت بلتستان کې لڅو اونۍ راهیسې د امنیتي حالاتو خرابېدو په اړه ترندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو کولو بندیز لګولې دی. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوي چې له ماښام وروسته له کورونو بهر ونوځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیعه او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدد بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې هسې نه یو وار بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوو مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهرې شروع شوې کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلګت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د حد پورے پر گلگت بلتستان کی متاثر شو او جلسے جلوسونه درنی او داسی دغه شروع شو. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دغه نو پریس ریلیز جاری شو چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجرز ایف سی او گلگت بلتستان سکوډ به تعینات کیږي. دغه چې کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو او پاګه کی دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجرز گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ال کار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی په چې کم لسوان آزادی په دی کې دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماع او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلګت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخواله وي ټولې تعلیمي ادارې بند وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلګت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلګت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بند کړي شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلګت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه فل انټرنیټ کې تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ په سکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلګت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولس ته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته تللې د نواپاس لار د تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران ویل حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي و غوي ډاډ ورکړي چې د لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او همدارا سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځایي خلک وایي چې پر نواپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پخو ودریږي. د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس غاغي پاس او نواپاس نومیږي د تیرو 1200 کلونو راهیسې بندې دي. خو په دا لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلی وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالی شای مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ لپاره آزاده کړي.
زه د آی جیپسی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینډ انډستری جرنیل صاحب سره یو غنټه باس هم صرف د نواپاس په دغه ځینو باندې وشو. دا غوې چې دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته نه موږ تاسو دریز اوریدلې دي. خو چون کې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کوم سره اړیکه نه دا کړي، نو هغه ته مویل کو تاسو زمونږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل د چیمبر سره او د جلال آباد د چیمبر سره مونږ کینو. نو زمونږ سره یو مطلب دی ډیر زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زخپل یو پیشرف نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې. نو که څوک به کونر ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمد ګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لاره جوړه شوې. دغه لاره په کوم تحصیل کې ده؟ ما شاد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي. هغه نه علاوه کمانګر علاوهګي نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي. دا نه چې ورباندې ناقانونه چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار په د باجوړ ترڅنګ د محمدو دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېږي او نور خارونو ته لاړ دي. هر کله کې دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قره د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا او پلار کې په پمپونو کې تیل چل دا پمپونو صاحب د ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ور سره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر راځي. به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ګرځي ا باجوړ کستمه پاید کی یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی هغه ته پاید کی نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور د کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
د روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشاد رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دوه مې د مشاد رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې د پاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستو د پاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبريالان دې نه ځوروي. د ادارې په خپل رپورت کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیر دوه کلنه دوره کې په هغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبريالانو شکنجه زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په خوایې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته. خودی پر رسنیو کې پر موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبريالانو ته د کار یو لړ شرطونه یې خېدي چې د سی پی جی په وینا دا د بیان د ازادۍ ترولل دي. په دې اړه زموږ د خبريال د رپورت ورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وای چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړی دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونی او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیرو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړن نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیرو افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور یو جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچیرته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تیر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکو.
د اسلامي همکارو سازمان وايي افغانستان ته د وپلاوی د سفر مخه طالبان دي ته حسول دي چې انجونی از دکړو ته پریک دی او مرمنو ته د کار اجازه ورکړي. د دې سازمان پلاوی د پنځم به پروس کابل ته تللی وو. پرونی د طالبانو له یو شمیر چارواکو دینی عالمانو سره کتلی دي. زمونږ خبريال معلومات راکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلی دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرونی له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې شاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی یې هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پرېږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه لږ پژم ټولګي ورپورټن جوني لستکړو ګرځولې دي، پرو سشکال دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی روانونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر غواخ نه اورو.
جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو خړنو کې د ګرانې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد بهتر او د ورځني استعمال شاندې ارزانه کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی، خو زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسایلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلی او بلې زخمی کړی دی. د میرلی تھانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر په 2 په میرلی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او یو کس زی په زی وژو او بلې زخمی کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې روانې کړي دي او تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اخترجان مینګل وایي تر څو چې په پاکستان کې په زور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلي تر هغو به بشپړ امن را نشي. مینګل د سپتمبر په 2 په کوټه کې د خپل پلار او نوموتي سیاسي مبارز عطاالله مینګل د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي. د یادمنه ده چې پاکستان حکومت په 2019 کال کې د لادرک خلکو د مسلې د حل لپاره کمیشن جوړ کړی دی چې وایي تر اوسه یې تر 4000 زیاتو لادرکو خلکو قضیه حل کړې. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبان حکومت د سپتمبر په 2 درې خبرلان له بنده خوشي کړي دي. د مرکز یې تکړه چې دوه نور خبرلان چې لا هم د طالبان په بند کې دي باید زر څه زره خوشي شي. طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟ د 50 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلاديش په لاهور کې سیالي لري. د لوبه د پیښور په 2:00 بجې شروع کیږي. د اوتر له مهاله د مشهدي خبرو
مشال ریډیو لن خبرونه وو. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په هنتونونه له مالی بحران سره مخامخ دي. په خبر پونتونو وایس چانسلر د یو لیک للارې حکومت د 340 میلیونه روپو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې له مشر سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پونتون د مالی بحران اصلي لاملونه څه دي.
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څه کله وشو نه دي کې د شیزونه څه سو بیس را پاتې سو فیډرل دا غټه وجه دی ځګه د دې کې د موجوده وجوهات دا دي لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څه کم سیکریټریان دي یا د فیډرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی زمونږ نه غو دا اوستلی سو بی ته څه سپورټ بو صوبا ورکوي او څه بس کم دم فیډرل ورکو فیډرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پوری دا شي نه ایکسپټ کوي. صبح وہی چیئر دا نوے سے کم دے آگا یو ورتا وہی سر فائنانس بل وی یا این ایف سی اوارڈ ورتا وہی آگا بکی گی اور موجودہ حالت کی بے دا سندھ لگتا سو گرے سندھم یو صبح را التا دا شی نش تاریخ پلی صوبی فیڈرل نم پورا بجٹ آلی اور صوبہ والا دیجیے کہ وہ بھی اس طرح بروپے صوبے والا ور کی خود مونگ صوبے کی بدقسمت ہے دا وجہ دا شی نش تھا ولی صوبے دا وزا پوری اس پتے سترے کے کار نو وزا کئی تو مو ہوٹل غٹ جدو جہد کو دا دی سے کم ریسپانسیبلٹی دے ذمہ داری نو چتئی دے دا جی اس مخت خبری نزی
اوس ڈاکٹر صاحب تاسو وای چې تاسو کمی پانګي پکار دی یا کم فنڈز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سی دا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو وایم ته ډیر وخت نه فنڈونه بند دي نو سو کی د کم مونږ پنشن د پر کم بجټ یې خوي یا د مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینارو د پر کم فنڈونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فنڈونه مختلف څ کم پهونتو نه دی هغه دا هغه کوي
خیبر پختونخوا صوبے د پیښور پوهنتون کم ټول نغټ پوهنتون دی تدی فیسونه ډیر زیات شي ویری د موږ ټول لباس کم دی او د کالجونو کی مغه ډیگری حاصلې پوهنتون ته راځي ولی برداشت کولې نشي
اوس دی کی ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کو د پیښور یونیورسيټي پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه څومره دا تاوان څومره دی څومره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا در تویم تاسو ته کم دی پیښور جامعات ګن انجینرینګ جامعات د انجینرینګ جامعات در تویم دا غي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی دی د فند کې دی دا وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوې د قرضونی اخیستې دي دا د منیو بوج دی دا ور دي سره نشته دی نیگیټیو کې دی دیګه او دین علاوه د پیښور جامعات کم دی دا غي بجټ لکم دی له حضرت تاسو غوړي تاسو صرف فون د فګر درکم اگر د انجینئرینګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون ده داغي مطلب داغي نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده داغي 15 اوره ده ته وګورئ داغي هم تقریبا 2 اوره پورې څه کم ده ډیفیسټ خامخاوي
د پیښور په هنتون د مالی مشکلات په اړه مو د دغه پونتون د استادانو د اتحادی مشر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره د شاهین بنيري مرکه اوریده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په پیښور کې هغه افغان محصلین یزده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغو پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي بیرته په تورخم نه پرېښودل کیږي په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکي بیا وایي که دغه افغان مسلین ورسره خبره شریک کړي او حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي دا مهال زرګونه افغان مسلین پر سکالرشپونو یا وظیفو په پاکستان کې لوړې زده کړې کوي د موضوع تفصیل له فرهاد شنواری نه اورو
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید موږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرست سټپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکه د یو سمستر ډیوریشن چې دغه 6 منت دی نو موږ د ای بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټک تیار اولی
یو بل افغان زده کونکی اکرام الله وای چې په کار د افغان زده کونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمی پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلی پاکستان ته قانونا نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږه غړی سار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې یو ذمہوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي. نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمہوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورک. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیکا په مرکز او د دې ولایت په درو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8,000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره کړې. د دې ولایت اوسیدونکي دا ډول پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې په پکتیکا کې د اوبو شته سرچینې مهارې او سمې مدیریت شوې نو د دوی کرنیز حاصلات به ورسره ښه شي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه د نورو ولایتونو تر څنګ له شاوخوا یو کال راسي په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبو اوبخور یا اوبو لګولو په برخو کې ځینې پروژې لري. تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8,000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوې چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په 4 اداري واحدونو کې پلي کیږي 8,500,000 ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفافې سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینی معنا کمزوری دی.
تقریبا په 4 ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر یې د 8,000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د دې جملې څخه چې نن کومه ولسوالۍ زرغون ښار ده 1,530 نفر به په کار د 100 ورځو لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکی کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
کله چې چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغه ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان دې کاري زو اوبو یو بدري چند اوسري اضافه چې دا اطمینان.
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه. په کې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هم به مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چشنیزې د
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سوریدونکو نوې نړۍ خبرونه د دیونه په پروګرام کې د سیمې د هاغونجونو تاثیر اوري چې غوښتل د زده کړو لپاره کالج او یا هم یونیورسيټي ته لاړ شي، خو کورنۍ وي برعکس دینی مدرسو ته ولېګلې او یا هم هغوی مجبور شوي چې په کور کې ني. د خبرونه جوړونکې آسمه ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د پاکستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي، خو هلکان کالجونو او یونیورسيټو ته استوي. په دې ونیس فیچر کې مشال ریډیو د هاغ جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسيټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله، خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستي او یا په مدرسو کې پس دکړه مجبور شوي. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړې.
ما خو لسم پاس کړو، ما یوازې به نور تعلیم هم کوم، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه نو په ټولو داسې مطلب بدو لگیدا بده وګڼل ما ځان سره وچ ما د سیسو خبر وکړم چې بده ټولو بدو لگیدا.
د کوزدر اوسیدونکو نولس کلنې نجما تر لسم جمعات تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غختلې چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي، ځکه چې د وستازې جوړېدو شوق یې وو. ولې پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسې کې داخله واخستا چې د دینی علوم زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وه او په کور کې د مور سره اخلی پخلی کاوه، مشال ریډیو ته وویل چې درې رونه او دوه خویندې درې مشران دي. رونه یې د ښار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرۍ او بل د انجینیرۍ سبق وایي او دا چې خویندې یې واده شوي دي. نجما زیاته کړه چې د خپل رونو په شانې اعلی تعلیم کول غوښتل، خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جنکو نوکری نه کوي، نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه پوهه ترلاسه کړي.
پلان میوي کینا دغه سبق چې پوره دي پکور کې کینا وي د مور سره سکار مار کاوه چې را سبق دي ډیر شي د منرسې ته زرازه چې خپل دین لګه خبر را خبر شیو او ایس زکړه وکړې وي دا به پکار راشي ډیر مینات سوال می پکور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا زما رونه لګیا دي سبق وایي او ما نه پرېږدي خپل هو یونیورسيټي ته ځي راځي سبقونه وایي ته دې ډېر زیات هپو شوم زه چې رونه مې داسې را باندې ځان غلی کو خاموش شو ځان یې ناغرضه کړو او څه یې راته ونه ویلو رونه مې زما لپاره لږ سایډ نشي اغوستلې لږ غږ نشي کولی زما لپاره لږ آواز نشي اوچتولې
د تخبای اوسیدونکو اته 50 کلن ګل اکبر خان په یو سرکاري سکول کې استاد دی او د شپږو بچو پلار دی. وای چې په اولاد کې دوه هلکان او څلور جنکۍ دي او دا چې دوه مشران لوریانې واده دي. وای چې مشر لوری تر اتم د سکول سبق ویل دی او دوه مې لسم پاس کړي. ګل اکبر خان دا هم وای چې د کور خرچې زیات دي او نوکرۍ ختمې دوته یو وخت لګ پاتې دي ځکه یې کشر لور د پنځم جمعات وروسته د کور سره نږدې یوې دینی مدرسې ته لیږي او ځامنې په سرکاري کالجونو کې داخل دي. ګل اکبر خان زیاته کړه چې په ځامنې اعلی تعلیم زګه کول غواړي چې د ګټې وټې وسیلې وګرځي.
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کڑی دی والا بچے میں چکم دا چکم اور دا دا اس ما مدرسے تا چولے دا داگے وجہ دا دا تم دے دے اس خودی دے وطا نصیب کلاو کی نو مخ کے چبدے زی نو خامخا چکم دے وعدے شی نو بچی شی نو بے خم دے وطا بے قرآن کو خودی شی کنا نو دا آخرت کم بکارے گی او کور کم جون خوشی بل دو زامن میں چکم دی آغا دا اس کالج تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنہیں چکم دا آغا تا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملائے گی او علاقہ چې دې کنه نو دې ته روزګار اکثر په ژوند کې چې کوم دي تعلیم نه پاس ملاو شنو پس دا غي چې کوم دي خپل ځان لکه چې تر روزګار ګوري دا غي مواقع ورته ملاوي دي چې خدای لوریان لډیر سخت شي زموږ په معاشره کې پجینه نوکرې باندې ډیر زیات پابندیان هم وي او موږ خلک چې کوم دي زیات تر ماشومان چې کوم دي هغه د بار پریزوم نه نو خدا دا چې دا ماشومې باندې د دینی سبق په عزت کما چې دا مخکې ورته بکار شي.
سیدونکې 15 کلنې رابیه مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د ناروغۍ په وخت معاینې لپاره یو سرکاري هسپتال ته ورغلی و چې پکې د زنانو الټراساوند نارینه کاوه. رابیه وای چې دغه حالات یې ولیدل نو په شا شو او خپل معاینه یې ونه کړه ځکه چې د پردي نارینه یې ستر ماتول د روایاتو خلاف دي او نئی زمیر ورته اجازه ورکوله چې نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي. رابیه دا هم وای چې د هسپتال عملی نه یې وپوښتل چې زنانه ماهره ولې الټراساوند نه کوي نو جواب ورکړل شو چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمې دی نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي.
من اکثر اسپتال ته ځو چې کله بیمار شو لکه الارش ته شو یا د سیشیر پوت شو هلته کې لکه مونږ چې اسپتال ته ورلو نو خزو په ځای کې سړې نست او الټرسون کو چې مونږ وکړل نو ډیر خزي دا سی وی چې د الټرسون نه روسته کېدلې هولي به په لکه خلاګان شو یا نور د سی خلق شو د اسپتال مل شو لا زور به پیرول چې شابه الټرسون کوي نو به مونږ هم ورلو ما په خپل سترګو ولیدل چې سړې کولو خدای شته زه خدي خزي طرف ته توشلم پرده منس کې وا او د سی ډیر خزي به ما په خپل سترګو لیدلو چې هغوی له سړی وکړل لکه پرېګنینسي حالات کې نو دا ډېره بده خبره ده خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن بابا لی دا پیښه موږ ته مخې ته راتللې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړی کوي.
د مردان اوسیدونکې له بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي فعاله سیده نازیا شان مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د اولی د کورونو لخوا اکثر جنکۍ د دینی علومو زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکۍ د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم څومره په کار راوستل شي. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له وجې هلکان په کالجونو او یونیورسټو کې داخل کړي خو جنکۍ مدرسو ته لیږي. نازیه وایي چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډیرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کیږي چې مدرسه یا سکول کې استاذي وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمی ادارو ته ولېږلی شي او عموما زنانه ماشومان چې کمی دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په 15 کال کې یې علم حاصل کی یا 8 کال کې یې مفتی کورس وکړي او د بده مرغه خاص سرکل دي ته ولېږلی شي. یو محدود سرکل دی دای نه نشیوته دی دای خپل علم او د خپل پوهه فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام عوامو تک ورکول شي نو یا نور زنان ہوتا دی ته ودا ویلی کیږي خفهر سره چې پدای مدرسه کې تاسو سبق خووي خو بیا دا اپورچونټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهه او د علم نہ خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې سمونګه د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
کول د هلکانو پرنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دي او دا چې کزنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورزي نو په ډاډه زړه به خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وام چې یو ماشوم دی دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلی عالم یا مفتی دی نه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زدا ډیر فخر سره وام چې دینی تعلیم حاصلول پکار دی خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیوي تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار. کچری مونږه د زوی سره سره خپل لور هم تعلیم وکړو نو مونږه دا معاشره کفر اس کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او دا غی تعلیم او زمون دا خف فیصله یو خکلی مضبوط کردار دا کولی شي. د دې نه علاوه کچری مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیم یافته نه کړلا نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه به د خپل بچو د پاره د ښه فیصله راشي. دا یو تسلسل روان یو زمونږه را روان چې کم نسلی نه اب هم په دې حدود باندې نقصان بټول زمونږه فی ملتي.
جوړو سیدون کې مفتی بشیر خلوزو چې لوړ زده کړې کړي او مدني فعال دی مشال ریډیو ترې و پختل چې ټولنه کې ولی جنکو ته د هلکانو پرنګ د عصري علومو د زده کړې موقع نه ورکړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات څه دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې جنکو له د اسلام په دایره کې دننه د دنیاوي یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته او دا چې د اثری علوم زده کړه هم د وخت اهم ضرورت دی او د ژوند په هر شوبه کې زنانو له د اسلام پټاکلې شو حدونو کې د ننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ نارینه له د خپل خويندو او لوريانو مرسته او حوصله افزایی کول په کار دي.
نمړې لامل د تعلیم نه پس د هغه د ریټن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کني بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ بلاس نه ورزي او ګټه وټه یې خرګنې تزي کم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا لامل دی چې دینی تعلیم ته یې توجه زیاتوي کوم چې ښه خبره ده خو سره د هنري زده کړې ته هم پام وشي. دویم لامل د اسانتي او د نشټون دی چرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یو سیمه کې د هلکانو درې او څلور خونځي سکولونه وي هلته جنکو یو هم نه وي او بل وجه کلتوري ستونزې دي چې مخلوط تعلیمی نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران د دین ډډه کوي. که دوی لپاره جدا خونځي او سیستم جوړ شي نو ډیر به غوروي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او دغه سید سہولیت وختنه هم د سرکار نه وګړو او زنانو ته هم پوره پوره مخه ورکو. په ځنګړې توګه د طب هوم اکنامیس او تعلیم په شعبه کې چرته چې د زنانو ډیر زیاته اړتیا لیدل کیږي چې په دې هم پوره پوره توجه ورکو.
ملګرو ملل ملتونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرائمری په کچه د داخلي دونکو تقریبا 8.5 کروڑ جنکو کې صرف 2.5 کروڑ جنکې ثانوي زده کړې ترلاسه کوي او پاتې 5.5 کروڑ جنکې د کورونو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي او ډېری جنکې مجبور دي چې د خوخې خلاف یې زده کړې پرېږدي او ودونو ته اړ کېږي. د نن ورځ خبرونه راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ایڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.